امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړی برخه اوري. قدرمنو اوریدونکو، نن د سه‌شنبه ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې دریمه نیټه ده. په خپرونې کې به واورئ افغان او بهرنیو پوځیانو د هغه پولیسو سرخندنه ستایله چې د مې په 1 په کابل کې د ټانکر موټر په چاودنې کې قرباني شول، او درنو اوریدونکو د امریکا د لوړ پوړو چارواکو یو هیئت پاکستان ته تللی دی، او هلته یې ویلي دي چې د پاکستان همکاري په سیمه کې د سولې دپاره ډېره ضروري ده. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، د قطر یو رتبه ډیپلومات د سعودي او د هغه ملک د متحدینو د غوښتنو د لس جواب کویټ ته رسولی دی. د بشر د حقوقو نړیوالو ټولنو ویلي دي چې د رقه او د موصل په ښارونو کې د جنگ د سختي دوله کبل په ملکی خلکو کې د مرګ ژوبلې اندازه زیاته شوې، او توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دې هفته کې په المان کې د سترو صنعتي ملکونو د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون نه مخکې د المان د مشر انګیلا مارکل سره وګوري. او دا ده اوس پوره خبرونه واوري. د قطر یو لوړ رتبه ډیپلومات د سعودي عربستان او د هغه ملک د متحدینو د غوښتنو د لس جواب کویټ ته رسولی دی. د قطر د باندنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التانی د کویټ امیر شیخ سبا ال احمد ال سبا ته پرون د قطر د امیر شیخ تمیم یو خط تسلیم کړ. تر اوسه پورې د دغه خط د متن په باب معلومات نه دي خپاره شوي، مګر له دې نه مخکې د قطر د باندنیو چارو وزیر ویلي وو چې د سعودي عربستان او د متحدینو غوښتنې د منلو وړ نه دي. کویټ چې دغه سیاسي جنجال د حل دپاره منکرتوب کوي ویلي وو چې دوی د ټاکلې نیټې د وخت د تمدید غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر سره ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکې د جون د میاشتې په 15 نیټه په دې الزام چې هغه ملک د ټوریستانو سره مرسته کوي او د ایران متحده قطع کړي دي، مګر قطر دغه ټول تورونه پکلکه رد کړي. د بشر د حقوقو نړیوالو ټولنو ویلي دي چې د رقه او د موصل په ښارونو کې د داعش په ضد د دوامدارو حملو له کبله د ملکی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. په سوریه کې سیاسي فعالینو په 13 میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په هوایی بمباریو کې د 300 او یا ملکیانو د وژلو ملامتي په دغه ائتلاف اچولې، او وایي چې په هغې کې د سلو نه زیاتې ښځې او ماشومان هم شامل وو. په دې برسیره په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې پرون د رقه په ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بمباریو کې د دوو کورنیو چې ښځې او ماشومان هم پکې شته دی 11 تنه غړي وژل شوي، مګر د ائتلاف قواوې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاته ملامتي د داعش په ډلې په دې دلیل اچي چې دغه افراطي ډله د جنگ په وخت کې د دغو ملکیانو نه د سپر په توګه استفاده کوي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ به د المان د همبورګ په ښار کې په دې هفته کې د نړۍ د سترو اقتصادي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې نه مخکې د المان د مشرې انګلا مارکل سره وګوري. د المان مشرې میرمن انګلا مارکل ویلي دي چې د 60 سترو صنعتي ملکونو د مشرانو په عالي غونډه کې ټول د نړیوال ټوریزم په ضد د سختې مبارزې په دوام موافقه لري، مګر د ځینو نورو مسلو په باب اتفاق نه لري. نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده او د امریکا خلک د 13 پیړۍ راهیسې د غرواز لمانځي. د 1800 کال د جولای د میاشتې په 2 نیټې د امریکا د هغه وخت د کانګرس غړو د خپل خپلواکۍ په طرفداري رای ورکړي، او دوه ورځې وروسته د 14 مستعمرو استازو د خپلواکۍ اعلامیه چې ټاماس جافرسن لیکلی وه اعلان کړه. اوس په ټوله امریکا کې خلک د غرواز په ډیرو شاندارو مراسمو لمانځي، او هم په ټوله امریکا کې د آتشبازیو نندارې هم کیږي. هند او اسرائیل توقع لري چې اسرائیلو ته د هند ستر اعظم نریندرا مودي د سفر په وخت کې به د دواړو ملکونو ترمنځ د کرهنې او د اوبو د ټکنالوژۍ په برخه کې د ستراتیژیکې همکارۍ موافقې وشي. سره له دې چې 25 کاله مخکې د هند او د اسرائیل ترمن ډیپلوماټیک روابط پیل شي وو، مګر دا اول ځل ده چې نن به د هند یو صدر اعظم اسرائیل ته سفر وکړي. پرون د ایتوپیا په پایتخت اډیس ابابا کې د افریقایي اتحاد د غړو ملکونو د مشرانو نه هیشتم عالي غونډه جوړه شوه. د دغې عالي غونډې په افتتاحیه مراسمو کې د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي دغې اتحادیې ته $1,000,000 بسپنه ورکړې ده. د افریقایي اتحاد د مصارفو 60% بودیجه خارجي بسپنه ورکوونکي چې په هغې کې اروپایي اتحاد او نړیوال بانک هم شامل دی تادیه کوي. او د نایجیریا مقامات وایي چې د ملک په جنوب کې په یو ښارګوټي کې د بوکو حرام د مشکوکو ملیشو په یوې حملې کې 9 تنه وژل شوي او په لسګونو نورې برمته کړي دي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. افغان او بهرنیو پولیسانو د هغه پولیسو قربانۍ ستایلې دي چې د مئی په 13 په کابل کې د ټانکر موټر په چاودنه کې قرباني شول. پام وکړئ د حکمت سروش رپورټ ته.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو چارواکي، بهرنی ډیپلوماټان او افغان چارواکي د غوسم لاټړ ماموریت په مرکز کې راټول سوي او د هغو افغان امنیتي ځواکونو د قربانۍ قدردانی کوي چې د مې پر یو دیشمه د کابل ډیپلوماټیک سیمې ته د یو ټانکر د ننوتلو مخه ونیوله، خو د دې ټانکر په چاودنه کې یو شمیر افغان پولیس مړه او ټپیان شول. په دغه برید کې زخمي سوي پولیس او د وژل سوي پولیسو کورنۍ هم دلته راغلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او غوسم لاټړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن د دغه افغان امنیتي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه.
هغوی د خپل ژوند په قربانولو او تاسو چې زخمیان شوی یاست ترڅو خپل کورنۍ وساتي او د ټولو افغانانو لپاره د ښه ژوند لار برابر کړی، دا زموږ دنده ده چې هغوی یاد کړو، قدردانی وکړو او هغه کار پوره کړو د څل لپاره چې هغوی مړه او تاسو زخمیان شوی یاست.
په افغانستان کې د امریکا شارزدافیر هوګو لارنس وایي د دغو امنیتي ځواکونو د مسولیت احساس او میړانې د امریکا سفارت له یوې لوی فاجعې
وژغوري.
افغانستان په دې جګړه کې یوازې نه دی. متحده ایالات به خپلو ژمنو ته تر پایه دوام ورکوي. موږ هیچیرې نه ځو.
په افغانستان کې د جرمني سفیر والټر هسمن وایي دغه افغان امنیتي ځواکونو په خپل سرشندنې هغه ژمنه پوره کړه چې د هغه ټولو د امنیت او خوندیتابه لپاره یې کړې وه چې په دې هیواد کې اوسیږي.
تاسو شاهدان یاست چې زموږ سفارت ډیر زیان لیدلی، خو جرمني به ستاسو تر څنګ ولاړ وي. موږ به بیرته راشو، زه به خپل کارکوونکي بیرته راولم او سفارت به بیا ورغو او د خپلو افغان دوستانو همکارۍ ته به دوام ورکړو.
د کابل د زنبق سلولاري په برید کې څه د پاسه 1.5 کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا د کانګرس یو هیئت د پاکستان د پوزي او سیاسي لورپورو چارواکو سره په پاکستان کې ملاقات کړی دی او ویلي دي چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. زموږ همکاري نوشابه آشنا په دې موضوع د جرنالیسټ سمی یوسف زی سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دراوړو.
په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرو نه د ملاتړ په تور د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ځینو امریکایي بنسټونو او چارواکو لخوا تر جدي فشار لاندې دی، د جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس د غړو سفر د دواړو هیوادونو یعنی امریکا او پاکستان په اړیکو څه اغیز لري یا څه تاثیر به ولري؟
نو په دې کې شک نشته دا چې امریکای کې یو د ترامپ حکومت راغلی دا او تر اوسه پورې د ترامپ حکومت د خپلو داخلي مشکلاتو له وجې نه د یو شمیر مهمو هیوادونو چې افغانستان او پاکستان او ځینې نور هیوادونه شامل دي د هغوی ممالکو په اړه باندې د دوی د پالیسي او حد و خال ډېرې بښونکې دي یا ډېرې تعجب دي. او د پاکستان په اړه باندې هم ویل کېږي چې دی پاکستان په ډار کې ده، په وام کې ده چې داسې ونشي چې د امریکې نوی حکومت د دوی خلاف داسې یو پالیسي اختیار کړي چې دوی ته مشکلات جوړ کړي. دا ډېر مهم وخت کې دا سفر کېږي او دغه سفرونه به د امریکې هغه د نوې پالیسۍ هغه ډایمنشن یا 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 صدخان را څرګندوي. دا سفر کولای شي چې د امریکای د پاکستان په اړه باندې راتلونکي پالیسۍ فشار او نرموالی راوسیږي.
بله جان مکین، د یک شنبه په ورځ چې د پاکستان د چارواکو سره کتل دا خبره مکړې ده چې د پاکستان د همکارۍ نه پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نشي راتلی، د دې خبرې نه تاسو څه معنی اخلئ؟
زما شخصي فکر دا ده چې امریکا مشران دا ډول بیانونه مایوس کوونکي دي د افغانستان لپاره، د دې سیمې د خلکو لپاره چې د ټروریزم نه ځپل شوي دي. یعنی د دوی دا بیان پاکستانیان بیا داسې استنباط کوي چې یعنې موږ په دې سیمه کې ډېر مهم هېواد یو او ډېر مهم ملک یو، د دې سیمې راتلونکی په دې پورې تړلی ده چې موږ امن دپاره همکاري کوو که نه کوو. د امریکې دپاره واضح خبره دا کول پکار دی چې موږ مشکل درک کړی ده، موږ د ټروریزم حمایت کوونکي درک کړي دي، موږ په هغو باندې پابندیانې لګولي دي. اوس وخت دې ته رسېدلی دی چې یا د امن کردار ترسره کړه او یا بندیزونه او د امریکې سره چې د هغوی کوم مشکلات د پاکستان نه دي شکایتونه دي، د هغې ازادۍ دپاره ځان تیار کړي او د هغې د جزا دپاره ځان تیار کړي. دا څرګندونې داسې دي چې یعنې پاکستان د پاکستان ته نور هم برات ورکوي او پاکستان ته دا وایي چې دا ډېر مهم یې سره د دې چې موږ تاسو نه شکایت لرو، تاسو خلاف ثبوتونه لرو، ترهګرۍ خلاف جګړه کې ستاسو کردار باندې همیشه مشکوک یو او په مخه سیاست وغوره کړی دی. خو بیا هم په ځای د دې چې ډېر په واضح ټکو کې دوی ته یو پیغام ورکړي، غیر واضح او مبهم بیانونه ورکوي. نتیجه کې پاکستان دا فکر کوي چې دوی یو مهم هېواد ده او امریکا د ټولو مشکلاتو شکایاتو ثبوتونو باوجود دغه اندازې فشار نشي ورباندې اچولی دی کوم چې توقع کېږي او کوم چې کول پکار دي.
بله، پاکستان چې دا مهال د دوی په وینا په خپل هم د بې امنۍ د ستونزې سره مخ دی او له بلې خوا د سیمې او افغانستان په امنیت کې هم د دوی رول ډیر مهم ګڼل شوی دی، چې حتی جان مکین ویلي چې د دوی د همکارۍ پرته په سیمه او افغانستان کې امنیت نشي راتللی. پاکستان دا توانایي او دا ظرفیت لري چې افغانستان او د سیمې په امنیت کې دا صادقانه او کوټلي ګامونه واخلي.
خبر هغه د صداقت کله سره د طالبان په افغانستان کې یو ډیر قوي قوت ده، خو امریکایان په دې باور دي چې طالب که هر څومره په افغانستان کې یو قوت ده، افغانستان حکومت لپاره یو چیلنج ده، د افغانستان کې د امن او پرمختګ او د دې لاره د دیارلسو کالو یا اوولسو کالو راهیسې ډپ کړې ده. خو که پاکستان وغواړي دوی پرته د دېنه چې پوسټ پسې ورولېږي یا لښکرې پسې ورولېږي، د پاکستان عادي پولیس دغه طالب مشران چې د افغانستان ټول مقاومت د افغان دولت خلاف او د مزاحمت په دغه وخت بیا یوي په اسانۍ سره نیولی شي. او دا ضروري نه ده چې دوی د په زرګونو یا په لسګونو زره طالبان یا د افغان دولت مخالفین ونیسي. دوی کولی شي چې یو څو مشران د طالبانو چې په کوټه او پېښور او وزیرستان او دې سیمو کې دي، که دوه درجنه مشران یې ونیسي، زه فکر کوم سمدستی د دې اثر به دا وي چې افغانستان کې به طالبانو مقاومت کمزوری کېږي، د افغانستان د دولت او افغانستان د امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د پرمختګ کچه به کېږي. واضح خبره ده چې پاکستان تر اوسه پورې نه پوهېږم چې دوی هغه کوم اهداف دي چې هغوی ته لا نه دي رسېدلي، خو زه خپله دا فکر کوم چې پاکستان به هېڅکله داسې اقدامات ونه کړي چې دغه طالبان سره دي چې دوی دپاره هم نقصان ده، دوی هم ځپل شوي دي. خو بیا هم لکه څنګه چې ما وویلي، دوی د پالیسي اوس دوی په دې رسېدلي شوي دي او د دې ټولو مشکلاتو باوجود دوی دا له لاسه نه ورکوي.
بله، ډېره مننه یوسف زیسب کور ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
یو امریکایي اسکر چې په افغانستان کې د چاودنې له امله لاسونه او خپې پرې شوي دي، د جنگ د معلولین لپاره یو تفریزای جوړ کړی دی. په مخکړي دی رپورټ ته
د متحدو ایالاتونو اساسي قانون یو ساده او بسیط مفهوم وړاندې کوي. دا معنی چې د خلکو حقوق مستقیمن خالق ورکړي دي، نه دولت، او تر هغه وروسته خلکو هغه حقوق حکومت ته ورکړي دي. تر دې مخکې دا کار نه و شوی. د امریکا مؤسسین په دې باور ول چې یو شمیر نیمګړي انسانان پا پر نورو نیمګړو انسانانو حکومت کوي. نو په کار ده چې قدرت یې محدود وي. اساسي قانون یوازې هغه حقوق حکومت ته سپاري چې خلک غواړي حکومت یې ولري.
د اساسي قانون د تعدیل لپاره په کانګرس کې 11,000 وړاندیزونه شوي دي. تعدیل هغه وخت پیشنهاد کیږي چې د کانګرس غړي یې د استازو او یا د مشرانو په جرګه کې وړاندیز وکړي.
په اساسي قانون کې د تعدیل وړاندیزونه تقریبا همغه وخت پیل شول چې اساسي قانون په 1909 کې عملی شو. د حقوق وثیقه لس تعدیلونه لري چې د حکومت پر قدرت خاص محدودیتونه لګوي. دا په 1991 کې منظور شوی و.
درې ستر اساسي دلایل د دې سبب شول چې په اساسي قانون کې تعدیل راوستل شي. زیاتره یې د ویشو تعدیلونو له جملې نه په 19 کې ول. دغه منظور شوي تعدیلات د حقونو د پراختیا سبب شول. د رای ورکولو د بیان د ازادۍ او د دین د ازادۍ حقونه پکې شامل و.
کریستین بلاکر بی وای د ولسمشرۍ موده دوه دورو ته محدود کړای شو. نور وړاندیزونه په دې اړه دا ول چې ولسمشر د لاټرۍ په واسطه وټاکل شي او د الیکټورل کالج له منځه ولاړ شي، د واده قانون او شراب څښل تنظیم شي. د برابر حقوقو د تعدیل په اړه چې کانګرس منظور کړی دي زخ ډیر وړاندیزونه کېدل. تر هغې وروسته چې د تعدیل لپاره 1,100 وړاندیزونه شوي دي، یوه همکار نه دی ورکړی.
په کار ده چې په څلورو کې درې روبې ایالتونه هغه منظور کړي. که څه هم د مساوي حقونو تعدیل په کانګرس کې په دریو کې په دوو برخو رایو منظور شو، خو په دې کې پاتې راغی چې ایالتونه یې منظور کړي، نو ځکه د اساسي قانون برخه نه ده.
تاریخ دا ثابته کړې ده چې په اساسي قانون کې د تعدیل راوستل سخت کار دی. کریستین بلاکر بی وای دا ډیر ښه کار دی. د امریکا مخکنیو نسلونو د انفرادي ازادیو د خوندي ساتلو او محدود حکومت لپاره د خپل ژوند په بایه ژمنه وکړله. هغوی په دې باور ول چې د سوکالۍ لپاره د ازادۍ ساتنه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
یونیسف وایي په ننګرهار کې د لوبو په میدانونو کې د پولیو په ضد کامیابه مبارزه په مخ بیایي. پام وکړئ د ضیاء الرحمن حسرت د رپورټ ته.
ټراویس میلز 25 کلنو چې پوه شو د چاودنې له امله افغانستان کې پښې او لاسونه قطع شوي دي. میلز وایي چې په ټپي حالت کې کورنۍ ورسره زیاته مرسته وکړه. دا پخوانی امریکایي سرتیری د ټراویس میلز په نوم یو بنیاد جوړ کړی دی. د دغې مرستندوی ادارې په همکارۍ د جنگ معلولین او کورنۍ د خپل رواني او فزیکي حالت د ښه کېدو لپاره راټولیږي. میلز د خپل داستان په بیانولو سره نورو ته د ژوند کولو روحیه وربخ.
کله چې چاودنه وسوه نو ښی لاس او ښی پښه مې په بشپړه توګه پرې شوه. دوی زما د بدن غړي ونه موندل. لومړی زما د بدن کین اړخ او وروسته مخ پر ځمکې ولوېدم.
نو ډاکټرانو او نرسانو په جرمني کې د میلز پر زخمي بدن کار کاوه. دوی 14 ساعته زیار وایست څو د دغه سرتیری ژوند وژغوري.
هغه څه چې ما لومړی له خپل اخشي نه پوښتنه وکړه دا و چې څنګه دې زما عسکر. هغه د دوو نورو کسانو کیسه راته کوله چې ما ورته وویل آیا زه فلج سوی یم. هغه راته وویل چې نه. بیا ما ورته وویل چې نه جاش، ته باید ما ته دروغ ونه وایې. زما په ګوتو او پښو کې د حرکت احساس نسته. آیا زه رښتیا فلج سوی یم؟ هغه راته وویل چې ته فلج سوی نه یې، خو د بدن غړي دي نور نسته.
میلز وایي چې کورنۍ یې په رغېدو کې ډېره مرسته وکړه. میرمن او د شپږو میاشتو لور یې په سختو ورځو کې ملتیا وکړه. د ټپونو له رغېدو وروسته دغه سرتیری له انګیزو ډکه وینا کوله او په ورشي لوبو کې برخه اخیستله. نوموړی یو کتاب هم لیکلی دی.
زه نه غواړم چې څوک ما د یو شل او شوټ په توګه وپیژني. زه چې کله له خلکو سره مخامخ کیږم بیا په ټوکو کې ورته وایم چې زه هماغه ټراویس میلز یم. لاس او پښې مې نسته، خو په ورته وخت کې زه له انګیزو ډکې خبرې کوم.
د دغه سرتیری په نوښت جوړ شوي تفریزي کې د سرګرمۍ ټول امکانات برابر شوي دي. د دغه تفریحي پارک پر جوړولو شاوخوا 3 میلیونه ډالر لګول شوي دي. جوړونکي تمخې چې د اعانې په راټولولو سره نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په کندهار کې د نشې توکو د کاچاګ د زیاتېدو لامل اندېښنې زیاتې شوې دي. پولیس وایي چې کاچاګ وړونکي تر پخوا زیات اوس د نشې توکو په کاروبار کې فعال دي. په کندهار کې زموږ همکار عزیز الله پوپل په دې حق باندې رپورت جوړ کړی.
په ننګرهار کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو صندوق یا یونیسف له بیلابیلو لارو غواړي چې د پولیو مرګونې ناروغۍ پر وړاندې اغیزناکه مبارزه وکړي. تر دا مهاله دې ادارې ډېرې ګټورې لارې د پولیو پر ضد مبارزې لپاره غوره کړې چې یوه هم د سپورت برخه ده چې تر دې دمه یې په ښاري او کلیوالو سیمو کې سلګونه مسابقې پر لار اچولې. په ننګرهار کې د پولیو په برخه کې د یونیسف ویاند قدرت الله شکیب آشنا راډیو ته وویل چې دوی غواړي د لوبو له میدانه کلیوالو او ښاري ځوانانو ته د پولیو مرګونې ناروغۍ د ګواښونو او د واکسینو د ګټو په اړه اغیزناک پیغام وړاندې کړي. هغه وایي د لوبډلو په مرسته ښاري او کلیوالو ځوانانو ته یې د پولیو زیانونو او د واکسین د ګټو په اړه ډېرې برنامې ترسره کړې او له دې لارې کلیوالو کورنیو ته هم عامه پوهاوی وړاندې کړی. شکیب په تړه وایي هغه وایي په لوبو کې ګډونوال او لیدونکي د دوی پیغامونه ښاري او کلیوالو کورنیو ته رسولي او له دې لارې یې د پولیو پر ضد خام پوهاوی وړاندې کړی. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست هم د یونیسف دا نوښت ستایي او د پولیو پر ضد مبارزه او په اړه عامه پوهاوي کې یې ډېر ګټور بولي. په ننګرهار کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر جان محمد صاحبزاده یې په اړه وایي په ننګرهار کې د لوبو ګډونوال هم د یونیسف له لورې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي پروګرامونه ستایي وایي پر دوی یې اثر کړی. سباون د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی.
مونږ چې کله لوبې ته ځو یونیسف والا راځي مونږ ته د پولیو په باره کې ورقې ورکوي او لاسپیکر کې تقریر کوي. بیا همدا خبره مونږ کور کې کوو او نورو خلکو ته هم کوو. خلک باید ورته ډېر متوجه شي او دا پولیو واکسین چې ته ډېر ګټور دی.
یونیسف اداره اوس مهال په جلال آباد ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د پولیو پر ضد د کرکټ ټورنامنټونه لري او هره ورځ زرګونه ځوانان له بیلابیلو سیمو پکې ګډون کوي. دغه ځوانان د پولیو پر ضد د یونیسف پیغام لري پرتو سیمو کې میشتو کورنیو ته هم رسوي. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سوریې یو کوردی کورنۍ چې په دې وروستیو وختونو کې د ماساچوسټ ایالت د وبستر په ښار کې میشت شوې ده هیله لري چې خپل تداوی وکړي او یو ورځې په هیواد کې سوله او ثبات تامین شي. د امریکا غږ د کوردی سرویس صالح ډومیکر د دې کورنۍ قصه بیانوي چې زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي.
په کندهار کې د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي چې د دې ولایت له لارې په ټیټه کچه د نشي توکو قاچاق کم شوی خو پر ځای د نشي توکو لوی قاچاقونکي له نوو لارو څخه کار اخی. د کندهار د امنیت قومندانۍ د نشي توکو پر ضد مبارزې د پولیسو امیر سمونیار محسن الله امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې د قانون حاکمیت سبب شوی چې د لږ نشي توکو انتقالونکي دا کار پریږدي. د زیاتې چې د نشي توکو قاچاقونکي د دغو توکو د قاچاق لپاره له بل هر وخت څخه زیات اوس له هغو لارو کار اخی چې له دولتي حاکمیت څخه له بهر سیمو تیرې شوي دي.
اوس دا قاچاقبران غواړي چې د دغه خلکو څخه په لږ لږ د تریاکو انتقال وکړي او یو اس یو ځای بل ځای ته انتقال کړي. بیا نو د هغه څخه د لوی قاچاقبران د ناامنو لارو د لارې څخه بیا هغه اصلي ځایو ته چې مرزونه دي هغو ته انتقالوي.
دا کس پولیسو د کندهار په لویدیځ کې له هلمند ولایت سره نږدې په میوند ولسوالۍ کې د 40 کیلو ګرامه تریاکو د انتقال په جرم نیولی.
نیول سوی کس موټر چلون کی دی او وای چی د درې زره کلدارو په بدل کې لیوی سیمې څخه بلی سیمې ته تریاک لیږدول چی پولیسو ونیوی. نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نشي توکو د پراخو کښتونو او بیکاری له کبله کلیوال خلک د نشي توکو کاروبار ته د جرم په سترګه نه ګوري.
دوه درې کیلومتره یا دوه کیلومتره قدر لار وه چې ما ځای ته وړل، دغه بل سړی وه هغه زه ما چې موټر ودراوه دوی راله زه ګرفتاره کړم. حکومت را باندې د ولسوالۍ خلک راله نو زما سره ګیر کړله، بله زه رسم کړم، بله خو نور شی نشته ورسره، نو بل څوک راسره ګیر شوی زه یوازې ګیر.
له قانون څخه ناخبري او بیروزګاری په ټیټه کچه د نشي توکو د انتقال مهم عوامل بلل کیږي. د کندهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو د قطعې منصوبین وایي چې د نشي توکو د سترو قاچاقونکو پر ضد یې عملیات لرو سیمو ته هم غځولي دي.
دغه نفر د شل کیلو تریاکو په جرم نیولې دي. قاچاقبران د ناامنه لار څخه استفاده کوي او موږ په تعقیب کې یو، همیشه دی ونیسو او قانون ته وسپارو.
جنوبی ولایتونه د نشي توکو د قاچاقونکو مهمه اوبوري لار پیژندل کیږي چې له ډیورنډ کرښې څخه په ګټه اخیستنه نړیوالو مارکیټو ته نشي توکي لیږدي. د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي چې په تیرو درو میاشتو کې یو ویشتنه هغه کسان چې نشي توکي د کندهار د نړیوال هوایي ډګر له لارې بهر او یا هم د کندهار له لارې جنوب غربي ولایتونو ته انتقالول نیولې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. په ننګرهار کې هنرمندانو د خیمونه سینما جوړه کړې ده. دوی افغانانو ته دلته فلمونه ښایي. پام وکړئ د ذبیح الله غازی دی رپورټ ته.
د لیلا قصه د نورو سوریي مهاجرینو په څیر ده. هغه د خپلو ماشومانو د ساتلو لپاره سخت کار کوي. هغه په خپلو کارونو کې دومره بوخته وه چې امریکا ته د راتګ د مخه نه پوهېدله چې د پښتورګو په ناروغۍ اخته ده.
کله چې زه اول امریکا ته راغلم نو فکر مې کاوه چې ناروغي نه لرم، خو وروسته راته معلومه شوه چې پښتورګې مې له کاره غورځېدلې دي. ډاکتران وایي چې یو نوی پښتورګی یوازینی تداوي ده. څوک ماته خپل پښتورګی نه راکوي. لور مې معلولیت لري او موږ له سختو شرایطو سره مخامخ یو.
هغه وایي د معلولې لور وضعیت یې هغه وخت لا خراب شو چې په ترکیه کې پناه واخیستله، ځکه چې هلته د هغې درملنه نه کېدله.
څرنګه چې موږ سوریایانو نو هیچا موږ ته پاملرنه نه کوله. ما غوښتل چې خپله لور د فیزیوتراپي یو مرکز ته بوزم، خو نتیجه یې ور نه کړه. د هغې د درملنې لپاره د درې نیمو کلونو موده کافي وه. اوس به هغه په پښو تللی.
د لیلا خوند لقمان وایي کورنۍ یې په ترکیه کې د کلونو له تېرولو نه وروسته وکولی شول چې امریکا ته مهاجر شي. خود هغه په څیر زیاتره خلک لا هم له کړاوونو سره مخامخ دي.
سلګونه حتی زرګونه ماشومان زما د لور په څیر دي. هغوی د جګړو له امله معلوله شوي دي او زیاتره درملنې ته لاسرسی نه لري. خدای دې له هغوی سره مرسته وکړي، خو شکر دی چې موږ دلته د هغې د درملنې یو چانس لرو.
لیلا وایي چې کورنیو او معلولینو د جګړو له لاسه تر ټولو زیات کړاوونه لیدلي دي.
دا سړی ضروري چې یو انسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي او تښتېدلی نشي. په تېره بیا زموږ د لور په څیر معلولین یا زموږ په څیر خلک چې د درملنې لپاره کافي پیسې نه لري، دا یو سخت کار دی.
د لیلا او لقمان په ذهنونو کې د خپل پلرني ښار آفرین خاطرې لا هم تازه دي، خو هیله لري چې ماشومان به یې په امریکا کې یو راتلونکی ولري. هغوی هغې ورځې ته سترګې په لاره دي چې یو ورځ په سوریه کې لخپلوانو او ګاونډیانو سره مرسته وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15. سود امریکا د شنه د نړیوالو خبرونو نمرې برخه اوریده. لګروستا دویم برخه خبرونه اوریدل مهیروي اوس د دې برخې همکارانو سټوډیو ته راغلي دي. تاسو د دې برخې خبرونه واورئ.